السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز 15 بجې شوې. نن پنځشنبه د سلواغي یادلوي 15 او د جنوري 25 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د زده کړې د نړیوالې ورځې په مناسبت د افغانستان لپاره د امریکا سفارت د افغان ښځو او نجونو د تلپاتې ځواک ستاینه کړې. د سفارت پرون چهارشنبه ناوخته پر خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر لیکلي، د امریکا نړیوالې پراختیایي ادارې یو اس ای آی ډی په 2023 کال کې له افغانستان سره د تعلیم په برخه کې د 50 کلونو لپاره د 9 اویا میلیون ډالرو په مرسته ژمنه وکړه. سفارت که څه هم په افغانستان کې د طالبانو لخوا د نجونو پر زده کړو د لګول شویو محدودیتونو په اړه څه نه دي ویلي، خو زیاته کړې ده چې متحده ایالات غواړي دا ډاډ ترلاسه شي چې په افغانستان کې ټول نجونې او هلکان د باکیفیت زده کړو له حق څخه برخمن کیږي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي د سیمې هیوادونه باید له افغانستان سره د مثبت تعامل د زیاتوالي او دوام لپاره سیمه ییزې سلام مشورې ترسره کړي. ښاغلی متقی دغه غوښتنه پرون چهارشنبه په کابل کې د سیمې د هیوادونو له یو شمېر سفیرانو او ډیپلوماتیکو استازولیو سره په غونډه کې وکړه. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ یا احمد پر خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر لیکلي، غونډه کې د روسیې، چین، ایران، پاکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان، هند، ترکیه او اندونیزیا لوړپوړي ډیپلوماتانو ګډون کړی و. د افغانستان اکثره ګاونډیانو د طالبانو د واکمنۍ په نږدې 2.5 کلونو کې له دې هېواد د امنیت او مخدره موادو د قاچاق په ګډون د ځینو ګواښونو په وړاندې تل اندېښنې څرګندې کړې. سره له دې چې د سیمې اکثریت هېوادونه د طالبانو له حکومت سره سیاسي او اقتصادي اړیکې پالي، خو تر اوسه یې د هغوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو ضد اداره یو ان او ډی سی وایي اوسې وخت دی چې د افغانستان د خلکو چې له مختلفو بحرانونو سره مخامخ دي لاسنیوی وشي. د افغانستان لپاره د دې ادارې مشر انوباس سود پرون چهارشنبه پر خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر لیکلي چې د کوکنارو له کار څخه د بزګرو د منع کولو، د اقلیم د بدلون او هیواد ته د بیرته راستنېدونکو کډوالو اغیزې او هم د نشه یي توکو پراخ استعمال ټول د دې سبب شوی چې د افغانانو جدي اړتیاوې زیات شي. خبرونه له آزادۍ رادیو نه اوري. د غزې په خان یونس کې د ملګرو ملتونو د زده کړو یو مرکز چې زرګونو به ځای شو کسانو پکې پناه اخیستي، د اسرائیل تر حملو لاندې راغلی چې د دې مرکز د مسؤلینو په وینا ډېر تلفات هم لري. په غزه کې د ملګرو ملتونو یو جګپوړي چارواکي چې نوم یې نه دی ښودل شوی ویلي چې پر دې مرکز د اسرائیل له حملې وروسته په څو ودانیو کې اور لګېدلی او د دې ویره شته چې خلکو ته به درانو تلفات اوښتي وي. په غزه کې سیمه ییز چارواکو ویلي چې اسرائیلي ځواکونو پر خان یونس د بریدونو په جریان کې په غزه کې روغتونونو ته لارې او هم د جګړې له سیمو د خلکو د تېښتې لارې بندې کړې دي. د اوکراین د استخباراتو مرکزی دروي په دې اړه کره معلومات نه لري چې د روسیې په لویدلې الوتکه کې څوک سپاره و. د راپورونو له مخې د روسیې یوه پوځي الوتکه پرون چهارشنبه اوکراین پورې ته څیرمه بلوګروت سیمه کې راوغورځېده او سپاره ټول کسان پکې ووژل شول. روسیې ویلي چې په دغې پوځي الوتکه کې 15 اوکراینی اسیران سپاره وو چې ټول وژل شوي. او ټاکل شوی چې د افغانستان تر 19 کلنو کم عمره کرکټ لوبډله سبا جمعه له نیپال سره لوبه وکړي. دغه لوبه به د جنوبي افریقا په ایست لندن کې د کابل په وخت د غرمې په 12:30 بجو پیل شي. افغانستان تر اوسه په دې جام کې له پاکستان او نیوزیلند سره لوبې کړي چې دواړه یې بایللې دي. دا وو خبرونه. د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې دغه مسالې په تفصیل اوریدلی شي. د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي نړۍ د افغان جنو د تعلیم په اړه چوپ خلود.
There's absolutely nothing to celebrate in Afghanistan.
هیڅ مورد نشته چې په افغانستان کې د زده کړې نړیواله ورځ ولمانځل شي. په حقیقت کې ټوله نړۍ باید شرم احساس وکړي.
دا نیوه که داسې مهال کېږي چې پرون د تعلیم نړیواله ورځ ولمانځل شوه، خو څه باندې 2 میلیونه افغان نجونې له ښوونځیو او پوهنتونونو بې برخې دي. هرات کې سلمانیانو ته د امر بالمعروف او نهی عن المنکر نوې تګلاره. کابل کې طالب چارواکي وایي دوی داسې کوم امر نه دی کړی. پر افغانستان د وچکالۍ اغیز. د هلمند د نوزاد اوسیدونکي وایي وچکالۍ د کډې بارولو ته اړ کړي.
موږ دغه غواړو چې د فرحات بند چې راته وتړه چې خوښه ده، موږ اوبه پیدا کړو. موږ نوزاد منطقه ټوله خرابه ده.
او په روسیه کې د ازادۍ راډیو د خبریالۍ د توقیف 100 ورځې پوره شوه.
دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلی د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنئ 15 بجې او 15 دقیقې دی راځو د خبرونې د سر راپورته د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان وای نړیوال ټولنې په افغانستان کې د نجونو د تعلیم موضوع له پامه غورځولې دغه سازمان یو لوړپوړی غړي ویلي افغانستان کې ورځ تر بلې نجونې او میرمنې د حاکم حکومت له خوا ځپل کیږي دغه نیوه کې داسې مهال کیږي چې پرون د تعلیم نړیوال ورځ ولمانځل شو خو افغان نجونې له ښوونځیو او لوړو زده کړو بې برخې دي یو شمېر نجونې هم د دغه وضعیت دوام ډېرې ناهیلې کړي تفصیل له نوریاس نوریا
د زده کړې د نړیوالې ورځې په مناسبت چې پرون چهارشنبه د جنوري له 23 سره برابره وه د طالبانو پر حکومت د نړیوالو د انتقادونو په ترڅ کې د بشري حقونو د څار د نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ د ښځو د برخې مسؤول هیدر بار وویل چې د طالبانو لخوا په افغانستان کې پر ښځو او نجونو فشارونه دوام لري خو نړیوالو هم د افغان ښځو له مسلې ځان شاته کړی دی هغې دا خبره بېګانه وخت ازادي راډیو ته وکړه او وویل
There's absolutely nothing to celebrate in Afghanistan.
هیدر باران دارنګ وویل چې د طالبانو د دا ډول اقداماتو په وړاندې د نړیوالو غبرګون په نه لیوالتیا او خپل حال ته د چارو په پرېښودو پورې محدودېږي طالبانو د 2020 کال په اوړي کې واک ته له رسېدو وروسته تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي وتړل او د 2022 کال په ډسمبر کې د نجونو او ښځو پر مخ د پوهنتونو دروازې هم بندې کړې طالبانو تر اوسه د ښځو پر زده کړې د لګول شو محدودیتونو د لرې کولو لپاره د نړیوالو پرلپسې غوښتنې له پامه غورځولې او هم د دې هېڅ څرک نه لګېږي چې طالبان به کله ټول ښوونځي او پوهنتونونه د نجونو او ښځو پر مخ پرانیزي که څه هم د طالبانو د حکومت اړوند مسؤلینو پرون چهارشنبې په کابل کې د زده کړې د نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه غونډه کې په افغانستان کې د زده کړې د بهیر د پیاوړتیا پر لارو چارو خبرې وکړې خو د راپورونو له مخې په دې غونډه کې د نجونو او ښځو د زده کړې موضوع هېڅ مطرح نه شوه دغه ګونګ حالت هم ډېر نجونې خپل راتلونکي ته ناهیلې کړې دي منیجه الکوزی چې وخت د طالبانو د رسیدو په مهال په لسم ټولګي کې ووایي نه پوهیږي کله به هم خپل نیمګړې زده کړې بشپړې کړي کنه
از اینکه مدت دو نیم سال میشود که مکتب برای ما
تا چې دو نیم کال کېږي چې ښوونځي زموږ پر مخ تړل شوی دا ډېره دردونکې ده تر ټولو بده خو لا دا ده چې موږ د ژوند له هدفونو لرې پاتې شوي یو زما په څېر په زرګونو نور نجونې هم له زده کړې او خپلو هدفونو لرې پاتې شوي دي نور د دغه وضعیت زغمل ډېر سخت دی د یلدا نیکزاد په نوم یوه بل نجلۍ چې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو په مهال په یولسم ټولګي کې ووایي که طالبان هر ډول یونیفورم یا جامې ټاکي دوی ورسره ستونزه نه لري خو د ښوونځي ورد بیرته ورته پرانیزي پرون چهارشنبه د زده کړې د نړیوالې ورځې په مناسبت د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتنبایوا هم یو ځل بیا زده کړو ته د افغان نجونو او میرمنو د لاسرسي غوښتنه وکړه او وویل چې تعلیم د افغانستان د راتلونکي لپاره یو بنسټ دی او ټول نجونې هلکان ښځې او سړي باید له دغه اساسي حق څخه برخمن وي د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجهي صندوق یونیسف په وینا په اوس وخت کې په افغانستان کې 3,000,000 ماشومان له ښوونځي بهر پاتې دي چې څه باندې 65% نجونې دي د نجونو پر زده کړې د طالبانو د بندیز له دوام سره به د هغو نجونو شمیر لا زیات شي چې له زده کړو محرومیږي ځکه تر شپږم ټولګي پورې زده کړې د نجونو لپاره وروستی حد دی او له هغې وروسته دوی په کور کې نیول کیږي
و مو ریدل چې د نړیوالو د خبرګونونو په لړ کې د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان پر دې خبرګون خودلې چې د دونیو کلونو په تیریدو لا هم په افغانستان کې ملیونونه نجونې له زده کړو او تحصیل څخه بې برخې دي د طالبانو د حکومت چارواکو په تیرو دونیو کلونو کې پنجونو او ښځو په بیلابیلو برخو کې بندیزونه لګولي دغه بندیزونه یوازې پر ښځو نه محدودېږي بلکې په هرات ولایت کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارې د دغه ولایت سلمانیانو ته ځینې وړاندیزونه کړي او ځینې بندیزونه یې په لګولې دي په مرکز کابل کې بیا د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وایي چې داسې څه امر نه دی شوی تفصیل لا به دې سپوږمۍ نه اورو
په هرات ولایت کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارې د یوې شپږمادیزې اعلامیې په خبرولو سره په هرات ولایت کې پر سلمانیو ځینی بندیزونه لګولی دي. په دې اعلامیه کې چې د خپرېدو دقیقه نیټه یې نه ده څرګنده، ویل شوي چې د نارینه و ګیرې دې له یوې قبضې نه لنډیږي، د سر ویښتان دې هغسې نه اصلاح کیږي چې په دې اعلامیه کې د اسلامي شریعت خلاف ښودل شوي، او دغه شان د سړیو عروضې دې نه ټولیږي. په ټاکلي وخت د لمانځه ادا کول، په سلمانیو کې د موسیقۍ او سندرو نه غږېدل، او هر ډول زیرو عکسونو او تابلوګانو لرې کول هم د دې اعلامیې د مادو یوه برخه ده. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت پر خپلې ایکس پاڼې دغه اعلامیه جعلي او د مورزینو کار بللی، خو په هرات کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارې مشر عزیز رحمان مهاجر په هغه ویډیوي کلب کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپور شوی دا محدودیتونه تاییدوي. نوموړي په دې ویډیو کې ویلي
سنې داسې اصطلاحات شته چې لویدیځه نړۍ کفار او کوریایي کاروي. دا نوي ځوانان هم د سر ویښتان هماغسې جوړوي. دوی ته داسې مواد ورکړل شوي چې د سر ویښتان باید نور هغسې جوړ نه کړي لکه نور یې چې جوړوي. موږ خپله ښه کلتور، دود او اصطلاحات لرو، هغه باید وکاروو چې د موږ له اصولو سره سم وي. ستونزه نه شته، نو ځکه دوی ته اعلامیه ورکړل شوي چې ږیره ونه خرئ او نه د له قبضې څخه لنډوي.
په همدې حال کې د هرات ولایت یو سلمان چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي، د دغو بندیزونو پخلی کوي او د دې بندیزونو د بد اغېز په اړه د خپل کار راتلونکي ته اندېښمن دی. نوموړي د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست لخوا د لګول شویو بندیزونو په اړه ازادي راډیو ته وویل
ټول مسلمانان باید د امر بالمعروف او نهی عن المنکر واوري. وایي چې امر بالمعروف او نهی عن المنکر پرته نه کیږي چې زموږ ټولنه پرمختګ وکړي او مخته لاړه شي. موږ ته یې دا توصیه کړې چې که تاسو ږیره وخرئ، پر سرلیکې واچوئ، ویښتو ته سټایل ورکوئ، نو تاسو او کفارو ترمنځ څه فرق پاتې کیږي؟ د کفارو سره هیڅ توپیر نه لرئ.
یو بل سلمان چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
که دا سټایلونه کم شي زموږ په کار به خورا لوی اغېز وکړي، ځکه چې زموږ کار ټول د ورځې په سټایل پورې اړه لري. ممکن زموږ مشتریات 50% کم شي او موږ په دې اړه ډېر اندېښمن یو.
خو د هرات ولایت یو ځوان بکتاش د دغو بندیزونو په غبرګون کې له موږ سره په خبرو کې وویل
داسې نه ده، هر څوک خپل ذوق او سلیقه لري چې باید په خپل نظافت او پاکۍ ته ورسیږي. هو، په قرآن کې هم راغلي چې نظافت د ایمان یوه برخه ده. موږ په خپله پوهیږو چې ږیره ساتل ثواب لري خو ګناه نه ده، مګر داسې ښه نه ده چې دوی په زوره پر یو شخص مني.
د هرات ولایت سلمانۍ د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارې لخوا د خپلو کارونو پر وړاندې په داسې حال کې دغو بندیزونو ته اندېښمن دي چې مخکې د دغې ادارې لخوا د نارینه او خیاطانو په کار چې د ښځو جامې ګنډلې هم بندیزونه لګېدلي وو.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
زموږ قاتله ازادي رادیو نه اوري تاسو خبری مجلې ته غواګي. اوس هم راځو د افغان کډوالو اړوند یوې موضوع ته. په فرانسه کې د شپږم کال په مخه هم تر نورو ملتونو د افغانانو د پناه اخیستو د غوښتنلیکونو شمیر لوړ دی. پروسه کال په فرانسه کې 1,250,000 کسانو د پناه غوښتنه کړې چې له دې ډلې 1,500 افغانان دي. تفصیل له سنا کاکړه اورو.
د کډوالو او بې تابعیت وګړو څخه د ملاتړ فرانسوي ادارې یا او اف پی آر ای وای په 2023 کال کې فرانسې ته تر ټولو زیات د پناه غوښتنې غوښتنلیکونه د افغانانو لخوا لیږل شوي دي. یا دفتر د سه‌شنبې په ورځ د جنوري په 23 نیټه په یو راپور کې ویلي چې په 2023 کال کې د پناه غوښتونکو د مجموعي شمیر 1,250,000 څخه 1,500 افغانان دي چې تر ټولو زیات شمیر جوړوي. په راپور کې د یادې ادارې د ورکړل شویو شمیرو له مخې دا پرله پسې شپږم کال دی چې افغانان د پناه غوښتونکو د لست په سر کې دي. دو اف پی آر ای په راپور کې راغلي چې د پناه غوښتونکو نورې لویې ډلې له بنګله دېش، ترکیې، د کانګو ډیموکراتیک جمهوریت او ګینیا څخه راځي. د دې ادارې د معلوماتو پر بنسټ په 2023 کال کې فرانسې ته د پناه غوښتنې شمیر د 2022 کال په پرتله 8% ډېر شوی دی. دا په داسې حال کې دی چې فرانسې ته تازه کډوال شوي افغانان وایي د هېواد ته د رسېدو لپاره له ډېرو ننګونو سره مخ شوي دي. په فرانسه کې مشته افغان کډواله چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې د هیواد کې د کډوالو د ډېر شمېر له امله دوی ته سمه رسېدنه نه کېږي.
اینجا هم چالشهای خود شته.
دلته هم ننګونې شته. کډوال ډېر زیات دي او فکر کوم د فرانسې دولت نشي کولای زموږ کډوالو سره مرسته وکړي. یعنی دلته هم ستونزې زیاتې دي. داسې کسان هم شته چې په واټونو کې ویده کېږي. آن یو شمېر خبریالان چې توانېدلي ویزې یې ترلاسه کړي دوه شپې یې په واټونو کې تېرې کړي دي.
یو بل افغان کډوال الیاس طاهري چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د افغانستان ګاونډي هیواد پاکستان ته کډوال شوی و او اوس په فرانسه کې دی وایي د ډېرو ستونزو له ګاللو وروسته د هیواد ته ورسېده.
وختي کې از کشور خود خارج شدیم.
کله چې له خپله هیواده ووتو او پاکستان ته راغلو ډېرې ستونزې مو درلودې. اقتصادي ستونزې او بې برخلیک ژوند د یو کال لپاره ځورونکی و، خو بالاخره له پاکستان هم ووتو فرانسې ته راغلو.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د پخواني پوځیانو، مدني فعالانو، خبریالانو او نورو فعالانو په ګډون په لسګونو زره افغانان د دوی په خبره د امنیتي ګواښونو له امله امریکا، اروپا او نورو هیوادونو ته کډوال شوي دي. یو شمېر نور بیا د بېوزلۍ، بیکاري او مقصد هیوادونو ته د تګ لپاره ګاونډیو هیوادونو ایران، پاکستان ته کډه شوي چې وخت په وخت یې د خپلو ستونزو په اړه شکایتونه کړي دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
نن د جنوري 25مه په روسیا کې د ازادي رادیو د خبريال آلسو کورماشوی و د توقيف سل ورځې پوره شوې. نو مول چې د روسیې په وزندان کې ساتل کیږي وای د غیر عادلانه توقيف سل ورځې پوره کیږي، خو دغه وضعیت په سختۍ زغمي. روسیې تر اوسه دغه خبريال سره د لیدو او له هغې سره د مشورې لپاره د امریکا غوښتنه رد کړي. د ازادي رادیو عمومي رئیس د نوموړې د جر تر جره خوشی کې د غوښتنه کړي. تفصیل له نورياس نوري اورو.
د ازادي رادیو خبریاله آلسو کورماشوی و چې د روسي په کازان ښار کې په یو توقيف کې ساتل کیږي وای په ټول ژوند کې خلکو ورته ورونه پرانستي او وروسته د ورونو پرانستل پیل کړل. لومړی د خپل ماشومان او نور نږدې خپلوانو پر مخ او وروسته هم د نورو هغو لپاره چې د دې مرستې او ملاتړ ته اړتیا درلوده. میرمن کورماشوی و چې د توقيف په دې موده کې د خپل کورنۍ ملګرو، همکارانو او نور خلکو لخوا لیکونه ترلاسه کړي وای که دغه لیکونه نه وای نو یقینا چې ژوند به دلته ډیر سخت و. د آزاد اروپا ازادي رادیو عمومي رئیس سټیفن کاپوس وای آن یوه ورځ هم په غیر عادلانه توګه د زندان تر شا ساتل کېدل یوه تراژدي ده، خو دا چې په ناحق یو امریکایي تبعه د سلو ورځو لپاره د روسیې په یوه زندان کې ساتل کېږي دا د قهر وړ ده. کورماشوی و چې د تیر کال په اکتوبر میاشت کې نیول شوې، لومړی په دې تورن شوې و چې د روسیې حکومت دی و بهرني ایجنټ په توګه د ثبت لپاره غوښتنه نه ده وړاندې کړې او دوه میاشتې وروسته د روسیې د پوځ په اړه د درواغو په خپرولو تورن شوه. د ازادي راډیو د راپور له مخې د لومړي مورد لپاره په روسیه کې تر 5 کلونو پورې د بند سزا ټاکل شوې او په دوهم مورد کې هم تر 10 کلونو پورې. په خپل کورماشوی و او ازادي راډیو دغه تورونه رد کړی او ویل دي چې موسکو نوموړی ته د خبريالۍ د کار په خاطر سزا ورکوي. میرمن کورماشوی و چې د امریکا او روسیې دوه ګونی تابعیت لري تر اوسه ورته اجازه نه ده ورکړل شوې چې مشورتي خدمتونه ترلاسه کړي. په دې اړه د امریکا درې غوښتنې روسیې رد کړې دي. د ازادي راډیو عمومي رئیس ښاغلی کاپوس وویل روسیه باید نوموړي له قیدو شرط پرته سمدستي آزاده کړي. هغه هیله وښوده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ژر تر ژره د میرمن کورماشوی ونیول غیر قانوني وبولي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان متیو میلر د جنوري په 13مه ویلي و چې متحدو ایالتونو د میرمن کورماشوی قضیې ته ډیر پام اړولی. د هغې په خبره دوی د دغې قضیې د ټولو اړخونو په اړه معلومات راټولوي، د حقایقو ارزونه کوي او قانون څیړي تر څو پر اساس یې وکولی شي یوه سمه پرېکړه وکړي.
له خبرونو ورآخوا،
اوریدونکو په دې ټولګه کې په هلمند کې د وچکالۍ له کبله د خلکو له شکایتونو مو خبرو. ستاسو غږونه هم لرو، ستاسو پیغامونه خو اوس راځو دې ته چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړي. فریدې سیال ته به غوږ شو چې د دغو ورځپاڼو پاڼې کتلې دي.
ډیپلوماټ خبرونه په یو مطلب کې لیکي د افغانستان موقعیت او مارکیټ چې د مرکزی آسیا سوداګریزه لار له جنوبی آسیا سره وصلوي د قزاقستان لپاره مهم دی. د مقالې د لیکوال په خبره په داسې حال کې چې نړۍ د یو بې ثباته حالت سره مخ ده، د نور هیوادونو په څیر قزاقستان هم له یو شمېر خطرونو او ستونزو سره لاس او ګریوان دی. په مطلب کې په اوکراین کې د روسي جګړې ته په اشاره راغلي د قزاقستان چارواکي د نوو بازارونو او نوو سوداګریزو لارو د مندلو او د نوو اقتصادي فرصتونو د ایجاد لپاره د افغانستان په اهمیت پوه شوی دی. وړاندې لولو په جنوبي اسیا کې افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې د قزاقستان لپاره اقتصادي اهمیت ورځ تر بلې زیاتیږي. د خبرونې په ټکو د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت د تیر کال په ډسمبر میاشت کې پریکړه وکړه چې طالبان د ترهګرو له لیست وباسي. وړاندې لولو د افغانستان مارکیټ د صنعتي او زراعتي تولیداتو د واروت کوونکي او د مرکزي او جنوبي اسیا د سوداګریزې لارې د نښلوونکي په توګه د پاکستان، قزاقستان او نورو ورته هیوادونو لپاره مهم دی، نو ځکه قزاقستان له افغانستان سره د سوداګرۍ په برخه کې نوې پالیسۍ او کړنلارې جوړوي. ل امریکا خبریدونکي نیویارک ټایمز ورځپاڼه په مطلب کې وایي له کلونو څیړنې وروسته د امریکا د څیړنو فدرال ادارې په افغانستان کې د یوې امریکایي ښځې د جسد پاتې شونې پیدا کړې دي. د ورځپاڼې په ټکو په 2008 کال کې د یوې مرستندویه موسسې کارکوونکي سیدنی مزل وتښتول شوه. وړاندې لولو د دې امریکایي ښځې د جسد د پاتې شونو مندنه ښیي چې د تښتول شوو کسانو لټول په ځانګړې توګه په هغه هیواد کې چې امریکا حضور نه لري ستونزمن دي. د ورځپاڼې په ټکو دې ښځې د افغانستان په جنوب کې د انګلیسي ژبې تدریس کاوه او د سړک له غاړې تښتول شوې وه. ورځپاڼه وړاندې لیکي د دغه امریکایي ښځې د کورنۍ غړو د هغې د ورکېدو په اړه ډېر کم معلومات درلودل او په دې هم نه پوهېدل چې یو ورځ به د هغې د برخلیک په اړه واوري او کنه. نیویارک ټایمز د سیدنی مزل د خور جان مزل په حواله وایي دوی له چارواکو د خپلې خور په اړه پوښتنه کوله خو د هغې د برخلیک په اړه چا معلومات نه ورکول. دا ورځپاڼې په ټکو نږدې یو کال وړاندې 46 کلنی جان د سیاتل په جنوب کې ژوند کاوه. هغې د امریکا د متحده ایالاتونو د څیړنو د فدرال ادارې اف بی آی خبر ترلاسه کړ چې د سیدنی د بدن کوچني غړي په افغانستان کې موندلي او هڅه کوي چې د بدن ټول غړي پیدا کړي. وړاندې لولو تر اوسه د دغې امریکایي ښځې د تښتول کېدو وژنې په اړه څوک متهم شوي نه دي. د ورځپاڼې په ټکو سیدنی په کلو کې د ژوند د پراختیا یو آسیایي بنسټ سره کار کاوه او په کندهار پوهنتون کې د انګلیسي ژبې تدریس هم کاوه.
د هلمند په یو لری پرته ولسوالۍ کې خلک له وچکالۍ نه شکایت کوي او وایي چې وچکالۍ دې تاړ کړي چې نورې کډي بارکي. د نوزاد اوسیدونکو د ازادي رادیو خبریال ته خپل ستونزې بیان کړي چې په دغه راپور کې اورو.
اقلیمی بدلون د افغانستان په جنوب کې د خلکو پر ژوند ژورې او ناوړه اغېزې کړې. د هلمند ولایت د یو شمېر ولسوالۍ اوسیدونکو د وچکالۍ له وجې خپلې مینې پرې ایښي او ځینې نورې بیا غوټې سره تړي څو له خپلې سیمې کوچ وکړي. وچکالي د اقلیمي بدلون پایله ده. د افغانستان د جنوب په ګډون ګڼ نور ولایتونه هم زیانمن کړي دي. د هلمند د نوزاد ولسوالۍ اوسیدونکي شاولي وایي
په تکلیف دغوني په تکلیف چې ودغه ځای ته وسه لاړې چې کړي دي پښتنه خو مې دغه ځای ګوره دغه پنځه پر وجری به مځکه ده په دغه وجری به مځکې موږ اویا مانه غنم ځینې وخت دا وچکالي خو په هغه وخت کې چې اوبه وې دوه انچه درې انچه دغه ځاګې سما پنځه خورواره مې اخیستې شپږ خورواره مې اخیستې اته خورواره مې اخیستې شل مې اخیستې اوس اکثره کې هم همد پنځه اویا مانه پنځه اویا مانه نه چیشتې.
د هلمند شاوخوا واتیا سلنه اوسیدونکو اقتصادي سرچینې له کرنې او مالداري خړوبېږي چې اوس مهال وچکالۍ له ګڼو کسانو اخیستې دي او ځینې پاتې کسان یوازې شپې او ورځې سبا کوي. د افغانستان په جنوب کې بزګران اقلیمي بدلون دومره زیانمن کړي چې پخوا په دغه ولایتونو کې پر 40 متره برمی اوبه کولې خو اوس یې پر 140 او یا هم پر 150 په ډېر کم وخت کې بزګران اوبه پیدا کوي. د نوزاد ولسوالۍ اوسیدونکي د طالبانو او نړیوالو غوښتنه کوي چې بندونه دې ورته جوړ کړي او دې ته اوبه مهار کړي.
موږ دغه غواړو چې دغه د فرحات بند چې راته وتړه چې خوښه ده موږ اوبه پیدا کړو. موږ نوزاد منطقه ټوله خرابه ده. خاطر نه اوبه وسم سیسیم بیونه زاده شاو خواه گرده کن وجه سوید خواهش واس و بوای استی و جوریه دل بارز مش کارون استم و داغ دا پرهاد بند چه مشت و ترسی دیر خوشاله
نو مش داغ وارو چه مشت دا پرهاد پند را و تری قدا پند را ور نترسی نو طول و سوالی بس و کتسی و لاره بسی بار بسی
د افغانستان په جنوبی ولایتونو کې اکثره هغه سندونه نهرونه او ویالي وچ سوي او یا یې اوبه کمې سوي چې پخوا به خلکو د څښاک او کرنې لپاره ترې ګټه اخیستله. د اوبو متخصصان وایي افغانستان لا هم د ځمکې سره کافي اوبه لري، خو دا چې سمینه مدیریت کیږي خلک او ځمکې له تندې سره مخامخ کړي دي.
تاسو پاکلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 3 2 1 2 1.
تاسو سهارنۍ خبری مجلې ته غوږ یی. دغه خبری مجله دا شیبه پر رادیو سربیره زموږ په ویبپاڼه کې هم اوریدلی شئ. د ویبپاڼې آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. که چیرته انټرنیټ کاروئ زموږ پر ویبپاڼې بسنه مه کوئ. د فیسبوک پاڼې ته سر ورښکاره کوئ، میلیونونه مینهوال لري. تاسو هم دغه پاڼه درسره خوښه کوئ. د ورځې په ترڅ کې به له تازه پیښو او خبرونو خبرېږئ. پر فیسبوک سربیره د ازادي راډیو خپرونې پر انسټاګرام او ټویټر کې هم موندلی شئ. خبری مجله پای ته رسوو، خو په پای کې ستاسو غږیز پیغامونه اورو.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وایم. زه د دراهی څخه د سنگین خبره کوم. موږ په دا دوې درې میاشت کې چې موږ کښتونه کرلی دي، غنم مو دغه سي پر وچېدو دي، مروره بلې خواته نسو تللی، دغه مو کورونه دي. نو دغه طالبانو بند کړي دي. بس دغه اړه د لولپور چارواکو ته زما دغه پیغام دی چې زموږ ژغ واوري. د ازادي راډیو څخه زموږ دغه غوښتنه ده چې زموږ دغه ژغ تر لولپورو چارواکو پورې ورسوي. موږ ډېر په تکلیف یو. وسلام.
السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم. نیکی دی. زما ژغ دی د ایراد د مسؤولو خلکو ته ورسېږي. د ایراد د ریګریشن مهاجر چې دي مثلا پراته دي، غریب خلک پښکستا، دغه نمایندګان یې ټوله دغه خلک دي، غلط خلک دي. خلکو ته مایسه نه ورکوي، خپله یې خوري، غریب سړي ته نه ورکوي. او دغه مسؤولین چې د مایسې وېشنګه کوي، دغه دې زموږ غږونه واوري چې د ایراد د ریګریشن مهاجرو کې ډېر ضعیفه خلک شته. دغه نمایندګان یې ټوله داسې غلط خلک دي، نیت سمه توضیح کوي، خپل ځانو ته کاټوي. نو دغه زموږ ږغ دې ورسېږي د مسؤولو خلکو تر غوږه پورې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته پاسله سلام. زما د پیغام ورسوي تل وړ مقامات پر ور د افغانستان کې څنګه ستره وستلې ده. دا وس کارونه نسته، ورور وظیفه نسته، دند نسته، بیکاره بیکاری د ورور د یو خوا کارونه نسته، د بلې خوا بیکاری دی، ورور د بلې خوا ستړیاوي دي. و ګولانه پیدا کیږي او دی وای د افغانستان کې موږ داسې امنیت راوستلې داسې په کاروبار په یوه ډوډه یوه ګوله ډوډۍ پسې ورور آریان چې د کومې خوا یې کو که ورسې ځان ورسره سوته چې موږ په پولیسو کې شامل کړه. ورور یوه پلا راته وایي تا چیرې جنګېدلې، د چا انډوالې څه دې کړي دي. دا ټوله خو جات یې نه کوي نه جنګېدل، بس هغه دی وایي موږ ګورو ته عامه شموله کړې دي ټوله پکښې دي. وروره تر دې ماسې یوه بل څوک نشته پکښې کې، بس هغه دی دي. نو یو کارو کې سب جراته پیدا کړي. ټوله ځوانان ولاړه وروره د افغانستانه ووتل.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00 3 2 1 2 1. شمیره بیا تکراروم 00 3 2 1 2 1.